بس تخش هم بعدين سفي ولا
من انا كوم سيد سامي عباس وقت با افغانستان كي دي سهار اتبجير شوي د ازادي رادیو په دغه خبری پروګرام کې وړاندې اورئ چې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف وایي د افغانستان په اوشتو ولایتونو کې تر 2 میلیون ډیر ماشومان له خوارځواکۍ سره مخ دي. په ایران کې د اوکراین د هوایي شرکت د الوتکې د سقوط په اړه هم تازه راپور لرو. دا چې د کاناډا یو څیړنیز بنسټ وایي د ایران څیړنې په دې اړه نیمګړې دي. دا وګڼ نور مسایل تر خبرونو وروسته. لومړی خبرونه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي بورلاین سره په کتنه کې د تاوتریخوالي په ختمېدو او د اوربند په ټینګېدو ټینګار کړی دی. د طالبانو سیاسي دفتر وایي د دغه دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر د طالبانو د یو هیئت په مشرۍ پاکستان ته تللی دی. او د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پر روسیې انتقاد وکړ چې د مدیترانې ثبات ته د خطر پیښولو چارو ته دوام ورکوي. پوره خبرونه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي دیبورا لاین سره د تاوتریخوالي پر ختمېدو او د اوربند پر ټینګښت خبرې وکړې. جمهوری ریاست په یوه اعلامیه کې وویل دواړو مشرانو پرون ناوخته په ارګ کې د کتنې پر مهال د کرونا ویروس په وړاندې د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو اړوند بنسټونو د مرستو پر غوره انسجام هم خبرې وکړې. ولسمشر غنی په دې کتنه کې ویلي حکومت ته په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتوالی د منلو وړ نه دی. بلخوا په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دافیر راس ویلسن ویلي روانه اونۍ په هدفي وژنو کې 10 افغانان وژل شوي دي. ښاغلی ویلسن د کابل د مرستیال والي محبوب الله محبي وژل کېدو ته په اشاره په یو ټویټ کې ویلي دا ډول بې مفهومه حملې باید ودرول شي. د طالبانو سیاسي دفتر وایي دغه دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر د طالبانو د یو هیئت په مشرۍ پاکستان ته روان شو. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم تیر شپه په ټویټر لیکلی د سفر کې بعد دوی هیئت د پاکستان له صدر اعظم عمران خان او د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره وګوري. د دولت او طالبانو ترمنځ هغه مذاکرې چې د سپتمبر په 12مه پیل شوې وې د 6 ورځو لپاره ځنډول شوې دي. د دولت هیئت د نورو سلام مشورو لپاره پرون کابل ته ستون شو. د افغانستان د بشري حقوقو خپل کمیسون له حکومت غوښتنه وکړه چې د ملکی مرګ ژوبلې د راپورونو په اړه بشپړه څېړنه وکړي. کمیسون دا غوښتنه وروسته له هغه مطرح کړه چې په لغمان، ننګرهار او کندهار کې د ملکیانو د وژل کېدو راپورونه ورکړل شول. د بشري حقوقو د خپل کمیسون د نشراتو رئیس ذبیح الله فرهنګ پرون ازادي راډیو ته وویل
موږ په دې برخه اندېښنې لرو، له حکومت نه غواړو چې خپل څېړنو پایلې خلکو سره باید شریک کړي او عاملین و پیژندل سی، عدالت د قربانیان لپاره تامین سی. او دا پیخی د نړیوالو بشرپاله حقونه شکاره نقض دی.
شنبه ناوخته د کندهار په ارغنداب کې تر 100 د زیاتو ملکانو د وژل کېدو ادعا شوې ده. د بشري حقوقو خپل کمیسون وایي د دې پیښې په اړه دوی هم خپلې څېړنې پیل کړې. تیر یکشنبه په ننګرهار او لغمان ولایتونو کې په 2 پیښو کې د 2 ملکانو د وژل کېدو راپورونه ورکړل شول. د پکتیکا چارواکي وایي په مرکز خرنه کې د پلتو بند جوړولو چارې په چټکۍ روانې دي. دغه بند د بنسټ ډبره د دوشنبه په ورځ کېښودل شوه. د والي ویاند غازی دانش ازادي راډیو ته وویل
د پلتو بند چارې د رغلي پلاوی له طرفه رسمن پیل شوې. په نوموړي بند باندې 1.4 میلیارد افغانۍ لګښت راځي چې چارې به یې په 3 کالونو کې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي.
د اوبو د تنظیم ادارې ویلي د دغه بند جوړونې لګښت د مالی وزارت لخوا ورکول کیږي. په پکتیکا کې دغه لومړنی بند 1.5 متره لوړوالی لري چې د دغه ولایت 2500 هکتاره ځمکه به ترې خړوبه شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پر روسیې انتقاد وکړ چې د مدیترانې ثبات ته د خطر پیښولو چارو ته دوام ورکوي. پومپیو پرون په یوه اعلامیه کې وویل روسیه هڅه کوي د سیمې د شاوخوا په پرتو هیوادو کې بلوا، شخړو او بیلتون ته لمن ووهي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر دا څرګندونې د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف د هغو مخکینیو خبرو په ځواب کې وکړې چې پر امریکا یې په سیمه کې د سیاسي لوبې د پرمخ بیولو تور لګولی و. د اسرائیل دفاع وزارت وایي د توغندیو له بریدونو د خپلو وګړو د خوندیتوب لپاره یې د دفاعي سیستم څو ازموینې وکړې. د اسرائیل د مرکزي دفاع د سازمان مشر موشه پاتل پرون سه شنبه وویل بیلابیل پوځي وسایل وازمویل شول. د هغه په خبره د ایران د تهدیداتو او د اسرائیل په شمال او جنوب کې د نیابتي جګړو له کبله دغه اقدام شوی دی. چارواکو ویلي په پرونیو تمریناتو کې د امریکا د راکټي دفاع پوځیانو هم برخه اخیستې وه. او د بیلاروس پولیسو په پلازمینه مینسک کې د بیلاروس د ژورنالیستانو د اتحادیې مشر د پښتنو ګرویګنو لپاره احضار کړی. له آندری باستونیتس د هغو فعالیتونو په تړاو څېړنې کیږي چې د چارواکو په خبره د دغه هیواد ملي امنیت ته د زیان رسولو سبب شوي. د ژورنالیستانو اتحادیې پرون سه شنبه وویل باستونیتس ته پرون په ټلیفوني تماس کې امر وشو چې سبا چهارشنبه په مینسک کې د تحقیقاتي کمیټې مرکزي دفتر ته ورشي. دا پېښه داسې وخت کیږي چې په نیویورک کې ډیره د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې په یو راپور کې بیلاروس د هغو هیوادونو په قطار کې راوست چې د زندانی ژورنالیستانو شمیر پکې په وروستیو میاشتو کې د پام وړ زیات شوی دی. په بیلاروس کې له اګست میاشت راهیسې 303 ژورنالیستان نیول شوي دي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې ولولای. د ازادي رادیو په دې خبری پروګرام کې وړاندې اوري چې یونیسف وایي میلیونونه افغان ماشومان له خوارځواکۍ سره مخ دي.
د یونیسف اخیری څېړنه ښکاره کوي چې په 2018 کال کې افغانستان کې څه باندې 2.1 میلیون ماشومان له خوارځواکۍ سره مخامخ دي.
دا هم اوري چې په غزنی کې یو ډله خزینه شاعرانو او لیکوالانو غونډه وکړه.
یو لارې دا ده چې د شعر له خوا موږ باید له یو بل سره اتحاد ولرو، یو بل سره ګډون وکړو، اوږه په اوږه یو بل سره کار وکړو.
په پکتیکا کې د یو بند بنسټ ډبره کېښودل شوه.
د پلتو بند چارې د راغلي پلاوی له طرفه رسمن پیل شوې. په نوموړي بند باندې 1.4 میلیارد افغانۍ لګښت راځي چې چارې به
دا هم اوري چې د کاناډا یو بنسټیز یو سیډنیز بنسټ راپور ورکړی. د اوکراین هوایي شرکت یوې الوتکې د سقوط په اړه د ایران سیډنې ډېرې نیمګړتیاوې لري. اوس هم پوره خبرونه د ماش په بخښنې سره اوس هم د پروګرام لومړی مطلب. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ ادارې یونیسف وایي د افغانستان په اوشتو ولایتونو کې تر 2 میلیونو ډیر ماشومان له خوارځواکۍ سره مخامخ دي. د دې ادارې په خبره د کرونا ویروس یا کووید-19 ناروغۍ د خپرېدو د دوی د مرستې رسونې چارې ټاکنۍ کړې دي. چارواکي وایي په هیواد کې د جګړو شدت په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو وضعیت لا پیچلی کړی دی. صالح محمد صالح په دې اړه ریپورت لري.
په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ اداره یا یونیسف وایي دوی په 2021 میلادي کال کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو د مرستې لپاره 1.2 میلیون ډالرو ته اړتیا لري. په کابل کې د یونیسف ویان فریدون آریان ازادي راډیو ته وویل د دوی اټکل دا دی چې تر 2 میلیونو ډیر ماشومان به په دغه کال د خوارځواکۍ یا سوې تغذیې له ستونزې سره لاس او ګریوان وي.
د یونیسف اخیری څېړنه ښکاره کوي چې په 2018 کال کې افغانستان کې څه باندې 2.1 میلیون ماشومان د خوارځواکۍ سره مخامخ دي، چې په دې کې نږدې 900,000 ماشومان هاد خوارځواکۍ سره مخامخ دي. د لپاره چې یونیسف وچې کوله دغه ستونزې ته رسیدګي وکړي، اړتیا وینو چې موږ 1.2 میلیون ډالر نړیوال ټولنې څخه لاسته راوړو تر څو وچې کوله دغه ماشومان ته هغه خواړه او هغه خدمات وړاندې کړو تر څو وچې کوله د دوی ستونزه ورحل کړو.
د یونیسف ویاند وی په سخت خوارځواکۍ د اخته ماشومانو د مرستې لپاره دغه اداره په روانه میلادي میاشت یعنی دسمبر کې هم 3.5 میلیون ډالرو ته اړتیا لري. سحر د کندهار د درېم ناحیې اوسیدونکو د چوي کوچنی لورې د اتو میاشتو ده خو له شپږ میاشتو راهیسې له خور ځواکۍ کړیږي.
لور می چې پیدا شوی تر دا اوسه پورې نس ناسته ده، نشه کېږي چې ډاکتران ته بیایو د غم کوو، بیا هم نشه کېږي، دواګانې ورته اخلو بیا هم نشه کېږي. د دوو میاشتو په زادې خو څخه دا تر اوسه پورې نس ناسته ده.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د ماشومانو د څانګې کمیشنرې رازیه سیاد تېره میاشت په کابل کې یو کنفرانس ته ویلي وو په افغانستان کې د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله په خوار ځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر 2,900,000 ته رسیدلی چې عمرونه یې تر 50 کلونو کم دي. په کابل کې د یونیسف ویاند فریدون آریان له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په افغانستان کې د کورونا وایرس یا کووید-19 ناروغۍ خپرېدو اړو ماشومانو ته د دوی د مرستې رسونې هڅې زیانمنې کړې دي.
په 2000 کال کې موږ وختو تر څو 300,000 ماشومانو ته رسیدګي وکړه چې خوارځواکۍ سره حد خوارځواکۍ سره مخامخ دي. بدبختانه د کووید-19 راتک سره دغه حالات لا نور هم کړکېچن شو، لا هم ستونزمن شو. فلهذا موږ ګورو چې په افغانستان د 4 ولایتو څخه په 8 ولایتو کې ماشومان د خوارځواکۍ سره مخامخ دي. اما رقم چې ما ویل 2.1 میلیون ماشومان خوارځواکۍ کی سره مخامخ دي. از منګه مو خداد چې په 2020 کال کې وشي کوله چې باندې 400,000 ماشومانو ته خواړه او خدمات چمتو کو.
که څه هم د خوارځواکۍ عمده علت بې وزلي او د عامه پوهاوي کموالی ګڼل کیږي، خو ویل کیږي په افغانستان کې روانې جګړې هم په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر زیات کړی دی. په زیاتو ولایتونو کې ناامنۍ او د وچکالۍ دوام له خپلو سیمو د خلکو د بې ځایه کېدو سبب سوي چې په دغسې وضعیت کې د دوی ماشومانو ته وړ خواړه او لومړنۍ روغتیایي اسانتیاوې نه رسیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل د امریکا د سفارت شارج دافیر راس ویلسن د مقناطیسی ماینونو د چاودنو په اړه باندې اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې دغه سي بې مفهومه بریدونه باید پای ته ورسیږي. هغه ویلي وو چې په یوه اونۍ کې 10 کسان په مقناطیسی ماین چاودنو کې وژل شوي دي. نن بیا هم سهار وختي په کابل کې د مقناطیسی ماین چاودنه شوې ده. د کابل د پولیسو د معلوماتو له مخې دا چاودنه د 11 حوزې اړوند په 500 فامیلیو سیمه کې شوې ده چې په نتیجه کې د 2 کسان چې په یو هایلکس ډوله موټر کې ناست وو هغه ټپیان شوي او روغتون ته انتقال شوي دي. پرون د کابل مرستیال والی محبوب الله محیبی او د هغه سکرتر په یو مقناطیسی ماین چاودنه کې وژل شول. په غور کې هم یو ورته چاودنه وژل شو چې هلته هم یو چارواکی وژل شو. په غور کې هم چاودنه شوې وه چې هلته هم یو چارواکی وژل شوی و. په همدې ارتباط مو د امنیتی چارو له کارپو کابل خان تدبیر سره مرکه کړې ده چې د مقناطیسی ماینونو څخه ګټه په افغانستان کې د روانې جګړې یو نوی بڼه بولي او وایي چې انجینري د افغانانو نه ده. امید زهیرمل له ښاغلي تدبیر سره خبرې کړې او په پیل کې ترې پوښتنه کړې چې د دغو بریدونو اصلي هدف څه ده، په داسې حال کې چې مسؤلیت کومه ډله نه مني.
د افغانانو لپاره په سیمه کې نوي جنګونه ډیزاین کېږي او د جنگ هغه تطبیقونکي اړخ په تعصب سره افغانۍ ده چې هغه استخدامیږي او دغه جنگونه په دغو خصوصا دغه مقناطیسي جنگ دا یو له ډیرو خطرناکو جنگونو نه ده. تاسو ګورئ یو مقناطیسي ماین د 2-3 کسانو ژوند اخلي، یو واسطه له منځه وړي او ټول قیمت یې تقریبا د 1,000 نه 3,500 افغانیو پورې ده. په همدې خاطر باندې زه داسې فکر کوم چې په دې کې سیمه ښکېله ده د افغانانو ترس اچولو، د حراس لپاره د افغانستان د دولتي کارکوونکو په افغانستان کې د خلکو د دغو ټولو د په منځ کې د وهم او ډار د خپرولو په خاطر باندې همدغه جنګونه ډیزاین کېږي.
څه ډول هغه کسان چې مقناطیسي ماینونو نه استفاده کوي یا غواړي چې خپل هدف ترلاسه کړي د کوم ډول نه په ګټې باندې دا ماینونه نخلی په موټر پورې، در حال کې چې هغه کسان چې تر ډیره پورې نخه کیږي د کلوړ پورې چارواکي دوی ساتونکي هم لري، ولې خپل موټر نه چکی یا نور مسایل؟
یو دا چې همدغه لوړ پورې کسانو د افراد او اشخاصو نه سوء استخدامي، دوم د هغو بې غوري چې هغه له خپل نقلي واسطې سره داسې فکر کوي چې زه نور ټارګټ نه یم، حال دا چې په دې باندې پوهېږي چې د افغانستان د دښمن دپاره هر څه لاسته راوړنه ده. نو په دې خاطر باندې زه داسې فکر کوم چې په افغانستان کې د بېکارۍ په وجه باندې په دغو لویو ښارونو کې خصوصا هغه کسان چې سوال کوي، هغه کسان چې په نورو کوچنیو مسایلو باندې مصروف دي، دغه استخباراتي قوتونه د همدغو اشخاصو افرادو د کنټرول نه عاجزه دي. په دې کې افرادو اشخاص استخدامېږي د زرو یو نیم زرو دوه زرو افغانیو په مقابل کې، هغه وظیفه چې ورته سپارل کېږي هماغه وظیفه انجاموي.
تدبیر صاحب، یوه مسله د دغه چاودیدونکو موادو داخل توکي دي چې پکې ترې ګټه اخیستل کېږي. وړاندې ویل کېدل چې په دوی کې تازه هغه څوک چې جوړي د ارډیکس په نامه باندې یو سوځونکي مواد استفاده کوي، در حال کې چې مقناطیسي ماینونه تر ډیره پورې چې دغه ډول خطرناک مواد پکې نه دومره وژونکي نه دي، په در حال کې چې اوس زرهي مور حتی المان زوري. په دې معنی چې فکر کوي چې یو خطرناک ډله غواړي چې دا ډول ماینونه جوړ کړي او همدا ډول د کاریدونکو موادو هغه یا کوم توکي چې دي هغه خورا خطرناک دي.
مواد چې دي دغه ماینونو په منځ کې د هغو نه استفاده کېږي، دغه انجینري د افغانانو نه ده، هغه په ګاونډ د افغانستان کې همدغه مسایل ډیزاین کېږي او افغانانو ته د هغو زده کړې ورکول کېږي او د زده کړو وروسته د عملو نه افغانان شروع کوي او د هغو نه استفاده کوي.
یوه مسله حکومت په ځلونو ویلي، دغه تازه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې دغه هسته یې نیولې د څوک چې دا ډول ماینونه نخلی په موټرو پسې یا هم ترې استفاده کوي په نورو ځایونو کې. که داسې چې هسته نیول کېږي، بیا ولې د دې پیښو دوام؟
زه داسې فکر کوم چې دغه سې هستو نیول، د هغو شمیرل، د هغو پیدا کول، په هغو کې اکثریت مطلق داسې افراد او اشخاص او ګروپونه استخدامېږي چې هغه نه یو بل سره پېژني، نه یو بل سره مناسبات لري. نو که یو ګروپ ونیول شي، هم نورو ګروپونو ته د فعالیت لاره آزاده ده. او د افغانانو استخدام موږ په تېر شل کاله کې یو ډېر لوی اشتباه سي کړې ده، سره له دې چې په موږ باندې 1.5 تریلیون ډالر شمار دي. افغانانو باندې په هغه کې موږ ونه سوای کولای چې د افغان د ادغام په باندې فکر وکړو.
د امنیتی چارو کارپو کابل خان تدبیر و چې د مقناطیسی ماینونو د چاودنو د زیاتېدو په اړه باندې خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د کابل په پانتون باندې د بریت څلوېښت ورځې پوره شوې دي. په هغه بریت کې شاوخوا 150 افغان محصلین ووژل شول او تر 500 زیات ټاپیان شول. کسان رسمي شمیرې 21 کسان وژل شوي ښیي او شاوخوا 10 ټاپیان. په دغو بریدونو کې چې د داعش یا اسلامي دولت ډلې لخوا یې مسؤلیت ومنل شو او عاملین یې هم د افغان حکومت د ملي امنیت ریاست لخوا نیول شوي دي. ګڼ عاملین یې یوه ټپي شوې محاصله هما ده. هما اوس پخپله نشي ګرځېدلی ځکه چې ملایې کلکه ضربه لیدلې ده او ټپي ده. د هغې په اوسني ژوند او شرایطو باندې دا راپور فیروزه عزیزي جوړ کړی.
څلوېښت ورځې وړاندې درې بریدګر د کابل پوهنتون انګړ ته دننه سول. پر محصلانو یې ډزې پیل کړې او امنیتي ځواکونو سره یې ساعتونه جګړه وکړه. وسلوالو د پوهنتون دننه 22 تنه ووژل او 40 نورې ټپیان کړل. خو له دې پیښې د 40 ورځو په تیرېدو سره لا هم یو شمېر ټپیان نه دی رغېدلی او د زیاتو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د ادارې او عامه پالیسۍ محصله هما د پیښې له قربانیانو څخه ده. هغې د برید پر مهال د ودانۍ له دویم پوړ ځان لاندې راوغورځوه او ملا دوا کړه یې زیان ولید. د دې سره په خوا کې د پخی هډوکې هم ماتسه او له هماغه را پدې خوا هما په خپل پخو د درېدو جوګه نه ده. هغه ایواز فزیکی زیان نه دی لیدلی، بلکې روحان هم لستونز سره مخ ده. هما وای وسلوالو ټولګیوال او ملګری د هغه په مخ کې په مرمۍ ووبشتل. هغه د روحي زیان د لیدو لامل نسی کولای په اسانۍ اکسیجن واخلي او له همدې کبلای ډیر کله سر ترختون رسیږي.
عقلی او عصبی ډاکټران را ته وایي چې ته د اکسیجن له کمی سره مخې، ځکه چې ضربه می لیدلی، له همدې کبله می وضعیت هم خرابیږي. هو یادیږي مې چې ځان مې وغورځوه، چغې مې ووهلې. یوه ډېره دردونکې ورځ وه، ځکه هر څومره مې چې وزغسل بیا هم لویدم. کور ته چې راغلم زنګون مې په وینو لړلی و.
هما هیله من ده چې یوه ورځ به په خپلو ستونزو لاس بری سي. خو زیاتوي نور به ورته زده کړه سخته وي، خو له دې ټولو سره سره وایي غواړي ډیپلوماتسي او د افغانستان له اوسنیو ناخوالو سره د حل په برخه کې مرسته وکړي. د هما مور عابده وایي د هغو روحي زیانونو له کبله چې لورې ورسره مخ ده، دوی مجبوریږي چې په څلوروي ساعتونو کې آن څو ځله تر روغتونه یوسي.
د کابل ټولو روغتونونو ته ولاړو، خو اوس د ابن سینا روغتون ته ځو، ټکسي نیسو، ځو او راځو. یوه ورځ مو په لاسي کراچۍ کې تر روغتونه پورې یوړه، ځکه موټر نه وو او لارې هم بندې وې.
د هما پلار په ښاروالۍ کې کار کوي او یوازینی ورور هم محصل دی. د هما کورنۍ بې وزله ده او د خپلې لور د درملنې وس نه لري. د ادارې او عامه پالیسۍ پوهنځي ودانۍ پر کابل پوهنتون لبرید وروسته رغېدلې، خو د پیښې د قربانیانو کورنۍ او خپل قربانیان د دې ودانۍ په لیدو د خپلو عزیزانو په یاد زړي. د کابل پوهنتون استاد او د ندیمې پلار هغه محصله چې په دې برید کې ووزل سوه وایي اوس هم ورته د دې منل سخت دي چې ګنې لور یې وزل سوې ده. امان الله عزیز زیاتوي هر شیبه د خپل لور د بیرته راتګ په فکر کې دی.
خیلی سخته مو مشه هیچ از قابل
چم قابل وای منم چې نورمی لور نشته، کې دی شي چیرې تللی وي یا هم له خونی باندې وتلی وي یا هم پخلنځی کې وي. د دې خبرې منل ډیر سخت دي، ولی په ټوله کې منم چې نورمی لور نشته.
په کابل پوهنتون د لړم د دولسمې برید چې دوه ویستنه پکې ووزل سول او څلوېښت نور ټپیان سول، په کور دننه او بهر زیات وغندل سه. له دې پیښې وروسته د پلار زړګیه چیرې هشتګ په ټولنیزو رسنیو تر ډیره لاس په لاس سو. د هغو لخوا چې د پیښې له قربانیانو سره یې خواخوږي ښودله، د افغانستان حکومت وایي د دې برید په تړاو یې درې تنه نیولي او یو بل یې له افغان ځواکونو سره په نښته کې وزل سوی دی. د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح د پیښې د قربانیانو له کورنیو غوښتي چې د نیول سویو کسانو په اړه د حقل عبدي دعوا ثبت کړي. دغه ولسمشر د دغو کسانو د علني محاکمې امر کړی دی. فیروزه عزیزی، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې احمد تکل اورو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په خپل نوې غنه کې په یو تروریستي برید کې د کابل د مرستیال والی د وژنې په اړه یو مطلب خپور کړی. محبوب الله محبی پرون سه شنبه په کابل کې د یو مقناطیسي بم د چاودنې په پیښه کې ووژل شو. ورځپاڼې لیکي محبی تر ټولو جګپوړی افغان چارواکی دی چې په دې ډول حملو کې وژل کیږي. واشنگتن پوسټ لیکي محبی داسې مهال وژل کیږي چې په افغانستان کې د هدفي وژنو لړۍ په زیاتېدو ده. په مطلب کې راغلي ډیرای دا وژنې داسې کیږي چې برید کوونکي د چارواکو پر موټرو کوچني بمونه نښلوي او بیا یې الوزوي. ورځپاڼه په یو ورته برید کې د غور د ولایتي شورا د مرستیال مشر او په کابل کې د پولیسو د یو افسر د وژل کېدو د پیښو یادونه هم کوي او لیکي چې په افغانستان کې هدفي وژنې په فبروري میاشت کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې له لاسلیک وروسته په منظم ډول زیاتې شوې دي. ورځپاڼه زیاتوي سره له دې چې له ډېرې مودې راهیسې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ په قطر کې د سولې خبرې روانې دي، خو دا حملې دوام لري. د پرونیو وژنو مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. واشنگتن پوسټ لیکي تقریبا د وروستیو ټولو وژنو پړه چا نه ده منلې، خو د حملو د هیواد په ټولو ښاري سیمو کې ویره خوره کړې او د وګړو د ژوند د خوندیتوب په برخه کې پر افغان حکومت د خلکو باور زیانمن کړی دی. وال ستریت ژورنال ورځپاڼې په یو مطلب کې د افغانستان د سولې د خبرو په اړه یو معلوماتي راپور خپور کړی او د دې خبرو پر تاریخ یې رڼا اچولې. ورځپاڼه لیکي د سپتمبر په 12مه په قطر کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو هدف نه یوازې په افغانستان کې د جګړې ختمول دي، بلکې داسې یو هیواد ته چې د څلوېښت کلنې جګړې او وینو بهولو له کبله ځورېږي د سولې راوستل دي. وال ستریت ژورنال په 13 فبروري میاشت کې په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقې او د دې موافقې شرایطو ته هم اشاره کوي چې له مخې امریکایي ځواکونه په 14 میاشتو کې او په تدریجي ډول افغانستان وځي او په بدل کې طالبان باید تر خپل ولکې لاندې سیمو کې د القاعده شبکې او نورو تروریستي ډلو د فعالیت مخه ونیسي. ورسپانه د مطلب په دوام د افغانستان او امریکا لپاره د دې خبرو اهمیت ته هم کتنه کړې او په یو مورد کې لیکي چې د امریکا لپاره تر ټولو لوی چیلنج دا دی چې افغانستان او عراق د تروریستي حملو په مرکزونو بدل نشي. ورسپانه د سولې د خبرو د ناکامۍ په صورت کې احتمالي عواقبو ته هم کتنه کړې او لیکي جګړه د طالبانو د نفوذ اصلي وسیله ده او د سولې د خبرو د ناکامۍ په صورت کې به نوري وینې وبهيږي. وال ستریت جرنال همداراز لیکي چې د دې خبرو ناکامي به له افغانستانه د پوځي ځواکونو د ایستلو په برخه کې د امریکا هڅې هم پیچلې کړي.
اوس به هم ورشو پکتیکا ته. د پکتیکا اوسیدونکي وایي د دې ولایت ځایي اداره او مرکزی حکومت د پلتو بند پروژه له ډیزاین سره سمه په ښه کیفیت په خپل وخت بشپړ کړي. د پلتو بند بنسټ ډبره د دوشنبه په ورځ ایښودل شوې. چارواکي وایي په دریو کالونو کې به دغه بند په بشپړه توګه جوړ شي. په دې اړه احسان آریان رپورټ را لېږلی.
د پکتیکا ولایت یو شمېر مدني فعالان او اوسیدونکي کالی وی خو په دې ولایت کې د کلونو غوښتنو وروسته د پلتو بند د چارو پایلیدو ته خوشاله او هیله مند دي. له بلې خوا په ځایي او مرکزي ادارو غږ کوي چې د لویو پروژو چارې په ښه کیفیت او په وخت د پروژې له ډیزاین سره سمې بشپړې کړي. دوی وایي حکومت له دې وړاندې د پکتیکا له خلکو سره په نورو برخو کې هم ګڼې ژمنې کړې چې لا یې هم د پایلیدو څرک نه لیدل کېږي. مدني فعال احسان الله احسان وایي
چې ولس یوازې د دې کار د عملي کولو لپاره دا غوښتنه نه لري چې بند باید جوړ شي. هغه څه چې په قانوني چوکاټ کې، هغه څه چې د انجینري په لیول کې د دې کار لپاره کوم معیار ټاکل شوی ده، په دې هیله چې دغه بودیجه همدلته په دغه کار کولو باندې مصرف شي.
په افغانستان کې د پرختیایي چارو مشر عبدالرحمن آتش د پلتو بند د پروژې د جوړېدو په اړه د خلکو غوښتنو او وړاندیزونو ته په پام وویل چې دوی هڅه کوي څو یاده پروژه په کم وخت کې په ښه کیفیت بشپړه کړي.
دغه درې اساسي اهداف په اساس باندې مخکې ځو. یو له اهدافو نه دا چې موږ پروژه باید اقتصادي تمامه کړو. دویم هدف مو دا ده چې په کم وخت کې باید دا مخکې یوسو. او دریم هدف مو دا ده چې دا باید په کیفیت
د پلتو بند چې عملی چارې به هم ژر پیل شي په جوړېدو یې 1.4 میلیارد افغانۍ لګښت راځي چې په دریو کلونو کې به بشپړ شي. د پکتیکا ولی مجیب الرحمن سمکنی هم مني چې د پلتو بند پروژه له کلونو وروسته پیل شوه. نوموړی د دغه پروژې د پرانیستلو لپاره له مرکز څخه راغلی پلاوي ته پخوانۍ هغه ژمنې هم وریاده کړې چې افغان ولسمشر او د مرکز کابل په کچه یو شمېر ادارو له دې ولایت سره کړې وې او د ژر عملي کېدو غوښتنه یې وکړه.
دغه باندې نن موږ افتات کوو کده لاس کلمه کې جوړ شوی دی. دغه په حقیقت کې دی غلې او د میواجاتو ګودام او کندو ګیو د محلي ورګرنو د لوی رئیس امر دا وختره ده چې د دې ولس ډاکټر زموږ ته ورور سره
د پلتو بند د چارو پیلیدا کې لوی خو بیروزګار کسانو ته کار پیدا کوي. لابل خو د پروژې له تکمیل وروسته به د دې ولایت د بیلابل سیمو 3500 هکتار اسمه هم خړو بشي چې دغه کار به د پکتیکا د خلکو په کرنه او اقتصاد ښه اغیز وکړي. احسان آریان، ازادي رادیو، پکتیا.
ویوا لا لیبرتاد.
او سرباخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیم
کردیم.
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
په کاناډا کې یو څیړنیز بنسټ د ایرانی ځواکونو لخوا د اوکراین د هوایي شرکت د یوې الوتکې د سقوط په اړه په یوه تازه څیړنه کې ویلي چې د ایران څیړنې او تحقیقات ډېرې نیمګړتیاوې لري. دا راپور د هغې الوتکې په اړه دی چې په 13 جنوري کې د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب د ځواکونو لخوا د تهران د هوایي ډګر پر آسمان په توغندي وویشتل شوه. شاوخوا 1380 سورلۍ ووژل شوې. ایران د اوس ویل شوی چې د پیښې په اړه د ایران په څیړنو کې ډېرې پوښتنې بې ځوابه پاتې دي. صالح محمد صالح په دې اړه رپورټ لري.
د کاناډا د یو خپلواک څیړنیز بنسټ راپور پرون سېشنبه په نه اویا مخونو کې خپور شوی او موندنې ښیي چې د ایران په څیړنه کې ځینې پوښتنې بې ځوابه پاتې دي. د کاناډا د کابینې او پخوانی وزیر رالف ګودل معذب شوی چې د څیړنو بهیر وڅاري. دی وی د اوکراین د هوایی شرکت د الوتکې د نسکورېدو په تړاو د ایران مسؤلیت دروند و، ځکه یې نو باید مستقلانه څېړنې کولی او بالاخره یې اصلي پوښتنو ته ځوابونه ویلی. خو ګودل زیاته کړه د ایران لخوا داسې کوم اقدام نه دی سوی او د هغې پیښې په اړه اصلي پوښتنې لا هم ګونګې پاتې دي. هغه په دغه راپور کې لیکلي د الوتکې د نسکورېدو د غمیزې په اړه زیات مسایل نامعلوم پاتې دي. د اوکراین د هوایی شرکت الوتکه د تیرې جنوري میاشتې پر اتمه د تهران له هوایي ډګره تر الوتنې وروسته په توغندي وویشتل سوه. د الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې ټوله 168 سورلۍ او عمله ووژل سوه. په وژل سوو کې 3 تنه یې د کاناډا، 2 تنه د ایران او 13 تنه د افغانستان وګړي هم شامل وو. سپای پاسداران انقلاب ویلي چې الوتکه یې سهو ونویشتلې ده. د دغه ځواک په خبره دفاعي ځواکونو فکر کړی و چې دا الوتکه نه بلکې کروز توغندی دی. د ملګرو ملتونو د هوایي چلند ادارې تیره میاشت له ایرانه د څېړنو د بهیر د ګړندي کېدو غوښتنه کړې وه. وروسته اوکراین وویل چې ایران د څېړنو له بهیره ځان ډډې ته کړی دی. د الوتکې تر نسکورېدو 5 مخکې د امریکا متحده ایالتونو د ایران د قدس ځواک قومندان قاسم سلیمانی د عراق د پلازمینې بغداد هوایي ډګر ته څیرمه د بې پیلوټ الوتکې په حمله کې وواژه. هغه پیښه د واشنگټن او تهران ترمنځ د کړکیچ د زیاتېدو سبب سوه او حتی د دواړو هیوادونو ترمنځ یې د وسلولو شخړې خطر زیات کړی و.
وخت 8:30 بجې دی. لنډو خبرونو ته راغلی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د بورا لاین سره په خبرو کې د تاوتریخوالي په ختمېدو د اوربند پر ټینګښت باندې ټینګار کړی دی. دوی پرون سره کتلي. د طالبانو د سیاسي دفتر وایي د دغه دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر د طالبانو د یو هیئت په مشرۍ پاکستان ته روان شو. دا خبره د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم په ټویټر کړي. هغه ویلي په دې سفر کې به ملا برادر له صدر اعظم عمران خان او د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره وګوري. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون له حکومت وغوښتل چې د ملکي مرګ ژوبلې د راپورونو په اړه بشپړه څېړنه وکړي. دا غوښتنه وروسته له هغه مطرح شوه چې په لغمان، ننګرهار او کندهار کې د ملکانو د وژل کېدو راپورونه ورکړل شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پر روسیې انتقاد وکړ چې د مدیترانې ثبات ته د خطر پیښولو چارو ته دوام ورکوي. پومپیو پرون وویل روسیا هڅه کوي د سیمې د شاوخوا په پرتو هیوادو کې بلوا، شخړو او بیلتون ته لمن ووهي. د اسرائیل دفاع وزارت وایي د توغندیو له بریدونو د خپلو وګړو د خوندیتوب لپاره د دفاعي سیستم 2 ازموینې کړې دي. او پرون د بلاروس پولیسو په پلازمینه مینسک کې د ژورنالیستانو د اتحادیې مشر اندری باستونیتس د پښتنو ګرویګونو لپاره احضار کړی. په بلاروس انتقاد دی چې ژورنالیستان ځوروي. تر اوسه 303 ژورنالیستان نیول شوي. لاند خبرونه مو اوریدل. تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. اوس به ورشو غزنی ته. هلته پرون د خزو او مدني فعالانو یو غونډه وشوه. په دې غونډه کې خزینه شاعرانو او لیکوالانو خپلې لنډې کیسې او شعرونه وویل او د شعر او ادب په ژبه یې د تاوتریخوالي د مخنیوي غوښتنه وکړه. په دې اړه حبیب الرحمن تاثیر رپورټ جوړ کړی.
دا غزنی د ملي راډیو تلویزیون په تالار کې تر 30 زیات مېرمنې راغونډې سوي. په دې کې شاعرانې د شعر مینوالي د لنډې کیسو لوستونکي د ښځو د حقونو مدافعینې او مدني فعالانې شامل دي. دوی پر خپلو پړونو برسېره په غاړه کې نارنجي ټیکري اچولي، شعرونه او لنډې کیسې لولي. دلته د شاعرانو د شعر او لنډې کیسې له لوستلو سره نرمه او نازکه موسیقي هم غږیږي. دغه مېرمنې د شعر او لنډې کیسې په ژبه له ښځو سره د تاوتریخوالي د غندنې تر څنګ په کورنۍ او ټولنه کې له ښځو سره د تاوتریخوالي بد عواقب بیانوي.
چې ما کولې د هغې پېغلې شنه خالونه اوس د بور چینجي خوري
دغه غونډه د یو ان وومن افغانستان په مالی مرسته جوړه سوې. د غزنی دغه مدني فعالانی او د ښځو مدافعین وایي شعر او لنډه کیسه هغه ژانرونه دي چې په ټولنه کې خلک زیاته لیوالتیا ورسره لري، ځکه دوی له دغه لارې له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي غوښتنه کوي. د دوی په خبره غزنی هغه ولایت دی چې دلته د ښځو وضعیت چندان ښه نه پرېښي. نظیفه صالح د غزنی له واغز ولسوالۍ څخه دغه مشاعرې او د لنډو کیسو غونډې ته راغلې. دا وایي د دغه غونډې موخه ښکاره ده، دلته راټولې سوي ښځو خپله مینه د ټولنې له خلکو سره د شعر او کیسې په ژبه شریکه کړه. دوی وغوښتل چې په ټولنه کې دې له ښځو سره تاوتریخوالی نه بلکې مینه کېږي.
د نننۍ برنامې هدف دا وړو چې د غزنی ولایت ټولو مېرمنې په یو شاعرانه فضا کې سره راغونډې شي او خپل درد د شعر په ژبه باندې بیان کړي.
په افغانستان کې ښځو ته لا هم د دوهم موجود په سترګه کتل کېږي او د کور په څلورو دیوالونو کې محصوره دي. بنفشه لنګری د دغه ولایت له قره باغ ولسوالۍ څخه دغه غونډې ته راغلې. دا وایي موږ په لومړي وار د شعر او لنډې کیسې په ژبه د تاوتریخوالي د مخنیوي ږغ پورته کړ.
شعر چې دا ځان ته ډېر پیغامونه لري، پیغام دیوالي، پیغام د هماهنګي او یو بل منل، چې دا هم کولی شي یو لارې دا ده چې د شعر له خوا موږ باید له یو بل سره اتحاد ولرو، یو بل سره ګډون وکړو، اوږه په اوږه یو بل سره کار وکړو.
دا چې د شعر او لنډې کیسې ژبه تر کومه بریده د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په راکمولو کې رول ترسره کولی سي، نفیزه صالح وایي دا ډېره خوږه، پسته او درنه ژبه ده، نو ښه اغیزه کولی سي.
شعر او شاعري چې ده دا په ذهنیت باندې ډېر یو مثبت اغیزه لري، یو څوک کولی شي چې خپل درد د شعر په ژبه بیان کړي او خپل غږ ته نورو پورې ورسوي. موږ کولی شو په ګډه سره یو له خشونت څخه یا له تاوتریخوالي څخه لري ټولنه ولرو.
شعر او لنډه کیسه د خیال، عاطفي او احساس د بیان تر ټولو اغیزمنه وسیله ده چې په خوږه او سندریزه ژبه د دغه هنر بیان تر نورو ژر په زړونو اغیزه کوي. نو بنفشه لنګری وایي په لومړي ځل په داسې پروګرام کې ګډون کوي چې ښځې د شعر او لنډې کیسې په ژبه د خپل حق ژغ پورته کوي او د ټولنې په وګړو په دغه باریک او عاطفه ژبه ژغ کوي چې له دوی سره د تاوتریخوالي لاس واخلي.
دلته د دوی سره معرفي سوم، د دوی استعداد ما ته معلوم سو، د دوی پیام او کوم دردونه چې دوی درلود د شعر په قالب باندې، د کیسې په قالب باندې موږ ته وړاندې کړو او موږ د دوی د استعداد نه، د دوی د خواهشاتو او د دوی د غوښتنې موږ خبر سو. نو دا ماته ډیره ګټور و.
په غزنی کې د ښځو چارو رئیس شکوریه ولی یاد غونډې ته ورغلې. دی په خپلو خبرو کې وویل موږ په ادبیاتو کې لوستلې چې ښځو له پیړیو پیړیو راهیسې خپل ږغ، درد او فریاد د شعر او کیسو په ژبه پورته کړی او منعقص کړی دی. د شعر او کیسې ژبه هم فهمه او موثره ده چې له لارې یې کولی سي ښځې خپلې د زړه رښتینې خبرې ټولنې ته وړاندې کړي.
محفل کې امروز بود، محفل شعرخانی و قصه خانی بود.
کوم محفل چې نن جوړ شوی و، دغه محفل د شعر ویلو او کیسو لوستلو و. د ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي په تړاو جنو شعرونه ولوستل، کیسې یې ولوستلې. هر څه چې ترسره کېدل موخه یې له ښځو سره د تاوتریخوالي مخنیوی و.
هدف یې کاهش خشونت علی زن است.
دا په داسې حال کې ده چې هر کال په ټوله نړۍ کې د نوامبر میاشتې له 15مې نیټې څخه بیا د دسمبر تر 13مې نیټې پورې له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي کمپاین ترسره کیږي، چې دغه غونډه هم د دغه کمپاین په مناسبت جوړه سوې وه.
د نوې کال په شپه د چین لخوا د کرونا د وبا د خبرېدو اعلان د خلکو لپاره د نړۍ په هر ځای کې چې وو د هغه نوې کال د پیل زیری و چې هیڅ رانغی، ځکه ډېری پروګرامونه او مناسبتونه چې په دې کال کې باید شوي وای ونه شول. په 2000 کال کې د حج له مراسمو نیولې تر اولمپیک او په ډېرو هیوادو کې تر پوځي پریډونو پورې مناسبتونه یا کنسل شول یا وځنډېدل. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور تفصیل له احمد تکل اورو، چې ورپسې و بیا د ازادي اورېدونکو اونیز پروګرام خپور شي.
انسان د بشري ژوندانه له پیله په ګڼه ګوڼه کې د ګډ هویت احساس کوي. ټولنپوهې امیلی دورهایم چې باندې یوه پیړۍ مخکې ویلي و چې د انسانانو راټولېدل هغه روحاني مناسبت دی چې خلکو ته د یووالي او ډله ییزې خوښۍ امکان برابروي او د انسانانو هغه اړتیا پوره کوي چې باید له یو بل چا سره تړلی وي. خو له بده مرغه په عین حال کې د انسانانو ترمنځ فزیکي نږدېوالی د ناروغیو د خپراوي سبب هم کیدای شي. د سکاتلند د سینټ انډریو پوهنتون څیړونکي نیک هاپکنز 15 کاله مخکې لیکلی و چې ښایي د نورو هیوادونو خلک په ګڼه ګوڼه کې ورګډ شي، له ځان سره ناروغۍ راوړي او بیرته یې خپلو هیوادونو ته یوسي. هاپکنز دا څرګندونې په 2016 کال کې د هغو ناروغیو د درملنې په اړه د بحث پر مهال کولې چې د ګڼې ګوڼې له کبله خپرېږي. د مارچ په 11 نیټه چې په ټوله نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 115,000 ته ورسېده، د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO د دې ویروس د خپرېدو د چټکوالي له کبله ژوره اندېښنه څرګنده کړه او کووید 19 یې د وبا په توګه اعلان کړه. په همدې ورځ د امریکا د باسکټبال ملي ټولنې NBA چې د نړۍ په کچه خورا معتبر لیګ بلل کیږي او د ټولې نړۍ د باسکټبال نامتو لوبغاړي ګډون پکې لري، د خپلو ټولو لوبو د ځنډولو اعلان وکړ ځکه د یو لوبغاړي د کورونا ټیسټ یې مثبت راووت. د دې ورځې په سبا د امریکا د هاکي ملي لیګ هم اعلان وکړ چې خپلې ټولې لوبې ځنډوي. د مارچ په 14 د انګلستان د فوټبال نامتو پریمیر لیګ په موقتی ډول وځنډید او د مارچ په 18 د روسیې د فوټبال اتحادیه په دې هیواد کې د فوټبال ټولې لوبې وځنډولې. د مارچ په پای کې په ټوکیو کې د 2020 کال د دوبی د اولمپیک لوبې د لوبغاړو په لوبو کې د ښکېلو کسانو او نړیوالې ټولنې د روغتیا د خوندیتوب په مقصد د یو کال په مخه وځنډول شوې. د اپریل په لومړۍ نیټه د نړۍ په 111 هیوادونو کې د کورونا د ټولو ناروغانو شمیر له 1,000,000 او د مړو شمیر له 50,000 واوخت. په همدې میاشت کې د لومړي ځل لپاره داسې نښې نښانې ښکاره شوې چې ښایي د اسلام 5مه بنا یعنی حج سکال ترسره نشي او سعودي عربستان د نړۍ مسلمانانو ته اعلان وکړ چې ښایي د حج مراسم وځنډیږي. تر جون میاشتې پورې سعودي عربستان چې کورونا وایرس سخت ځپلی و اعلان وکړ چې مکه او مدینه د عمرې د زیارت کوونکو او سیلانیانو پر مخ بندوي. په جولای میاشت کې سعودي عربستان یوازې 0 کسانو ته د حج په مراسمو کې د ګډون اجازه ورکړه، په داسې حال کې چې په عادي حالت کې دا شمیر 2,000,000 و. د هغو لویو غونډو او مناسبتونو شمیر چې په 2020 کال کې د کورونا د وبا له کبله فسخه شول خورا زیات دی او د ژوند بیلابیلې برخې رانغاړي. په قزاقستان کې په دوهمه نړیواله جګړه کې پر ناتسي جرمني د نړیوال ائتلاف د بریا مراسم فسخه او په روسیا کې په 15 کلونو کې د لومړي ځل لپاره وځنډېدل. د اسپانیا په شمال کې په غویانو پسې د ځغاستې دودیزې لوبې او د جرمني د اکتوبر فستیوال هم وځنډېدل. د کرکټ د شل اووریزو لوبو نړیوال جام فسخه شو او په نتیجه کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم باید یو کال انتظار وباسي چې بیا په نړیوال ډګر کې خپله وړتیا وښیي او ویست انډیز به شېبې شماري چې د استرالیا پر وړاندې د خپلې اتلولۍ دفاع وکړي. د افغانانو، ایرانیانو او د سیمې د نورو خلکو د لرغوني جشن نوروز مراسم هم د قرنطین د محدودیتونو له کبله هسې چې دود و پر ځای نشول. د نړۍ د سندرو د سیالۍ مشهور جشن یوروویژن او په ډیرو هیوادونو کې د ډله ییزو منډو یا ماراتون لوبې او د ګلف او ټینس تورنمنټونه د همدې محدودیتونو له کبله پاتې شول. خو لکه څرنګه چې تیر کال د نوي کال په شپو ورځو کې د کورونا د وبا د سرایت ویره خوره وه، سکل د کورونا وایرس پر ضد د واکسین جوړېدو او په ځینو ځایونو کې د دې واکسین د تطبیق پیل د نړۍ خلک هیلمن کړي دي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونه درنومینوالو السلام علیکم. هله د چروغ جوړه خوشاله وسی او د دې پهندې هله تاسو یو بل خبرونه دلته درته پیلوم. دوستانو د تل پتیر تاسو پیغامونه مشترغلې دي، ډېر مننه کوم چې د خپل سیمو ستونزې مرا سره شریک کړي دي. موږ هم پهندې خبرونه کې خبرو چې تر اړوند مسولینو پر ورسېږي. د نورو ستونزو او مشکلاتو ترڅنګ زموږ ډېر شمیر هیوادوال تقریبا تقریبا هر اونۍ موشته د ازادي رادیو د وژل سوی خبریال محمد الیاس دایی په اړه پیغامونه راستي د خواخوږی پیغامونه دی او هم ګلمن دي چې ولې لا هم تر اوسه پرې د هغه د قتل په اړه او څه پرمختګ نشته په تړنو په تحقیقاتو کې. د دوه دوستانو څخه ډیره مننه کوم چې خواخوږی کړی دا او د الیاس دایی د هڅو د درناوي په پاره موشته د پیغامونه راستي ولې دي. نو موږ هم په همدې خاطر د خبرونه په همدې پیغامونو باندې پیلو چې تاسو زموږ سره شریک کړی دي او په دې اړه به په خپل د الیاس دایی د کورونی دی وغړي څخه هم واوري چې هغه هم ورته نظر لري او لا هم ګلمن دي چې ولې حکومت په دې اړه تر اوسه پرې څه نه دي کړي، څه خاص پرمختګ نه لري. ډیر منظر دوه مقاله به د هلمند ولایت څخه د یو اوریدونکو پیغام راوخلو او ورپسې به بیا تاسو نور پیغامونه ته هم راسو.
بلی السلام علیکم. سلامونه د ازادي رادیو کوونکو اوریدونکو ته وایم، میرویس اخلاقی د هلمند ولایت نه تاسو سره دا پیغام پیښیدم. په هلمند کې چې د حساب د یو میاشت پر کېږي چې کتمن یې نه دی وسیو، موږ په دولت باندې دې انکار لرو ځکه چې دولت یو داسې قضیه په اړه ډېر پاتره غړي دي، ځکه چې هلیا ځای هغه نفر و چې زموږ